افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشې کېدو پروسه بشپړه شي او وروسته د نورو بندیانو په خوشې کېدو غور کوي. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایراني چارواکي وایي د وژل شوو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی به ونیسي. په ایران کې د افغانستان له سفیر سره مو ځانګړې مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه زما همکار عصمت سروان وړاندې کوي.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایران باید افغان پناه غوښتونکو د وژنې یو عامل قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. یو افغان تحقیقاتي مرکز خبرداری ورکوي چې داعش به د افغانستان په نورو سیمو کې سر راپورته کړي. او نن شایي په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید نه ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دغه هیواد په یزد ولایت کې به د وژل شویو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلي چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټارې سره ټکر شو. په دې پیښه کې 3 افغانان وژل شوي او لږتر لږه 8 نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال تایروي چې ایرانی پولیسو ټپیان په روغتون کې زولانه کړي وو.
موږ کله چې د لومړني ټپي دیدلو ته ورغلو نو په خوشنۍ سره مو ولیدل چې د هغه لاس ول چک شوی دی او دا جدا موږ اعتراض وکړو. په ټینګار موږ غوښتنه وکړه چې دا ډېر خوشی شي.
له دې جلا تیره میاشت ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هری رود سیند ته وغورځول شول چې د افغان پلاوي د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې 12 مړه شوي، 12 بې درکه دي او یو شمېر نور ژغورل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او پایله یې د ایران د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې څو د عاملانو د نیولو په اړه اقدامات وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1422 تنو کورونا وایرس ټیسټ کړي چې د 701 نوي کورونا مثبته وه. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل په یاده موده کې 13 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
په تیر څلور ساعت کې افغانستان کې 1422 سمپلونه ټیسټ شوي. په دې کې 101 نوي مثبت واقعات په 13 تنه وفات شوي او 15 نور روغ شوي دي.
له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس څه باندې 40,000 تنه اخته پیژندل شوي دي. خو راپورونه وایي چې تر دې ډیر شمیر افغانان په کورونا وایرس اخته شوي دي. یو افغان تحقیقاتي مرکز چې په افغانستان کې د داعش په اړه څېړنې کړي خبرداری ورکوي چې دا ډله به د افغانستان په نورو برخو کې سر راپورته کړي. د طرزي څېړنیز بنسټ په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي په ننګرهار کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډو عملیاتو د اکمالاتي لارو بندېدو او له دې ډلې سره د طالبانو دښمنۍ دا ډله له ماتې سره مخامخ کړه. راپور کاږي د دې ډلې اکثریت مشران او جنګیالي د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا یا وژل شوي او یا نیول شوي دي. خو منصپوره قمندانانې کونړ، نورستان او د ډیورند تر پولې پورې خواته په اورکزیو سیمو ته تاکتیکي په شاتللې دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د داعش ډلې د قمندانان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په پوله د افغانستان خواته یو ځل بیا سر راپورته کړي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټرانو او نور طبي کارکونکو خبرداري ورکوي چې که کاری چاپریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنې د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت خپل سری کسان روغتون ته ورځي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي.
بار بار ډاکټر هو حل سو بار بار صفخانه باندې په ډلې شکل خلک کرن نه وځه په واځ دې چې د تکلم د خبر لري نه مشکل سره حل کو دي د بيکو زير دي وهاله په زير باندې بدون د کوم دلیل بدون د ثبوت نه د خلک د تاسو وروګه.
ډاکټر چینار دا هم ویل چې پرون د روختون یو سلو دولس کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وی وړاندې کړې خو د قومي مشانو په غوښتنه یې خپله پرېکړه وڅنډوله. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست رئیس او نورو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي به سر له نن څخه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یوه میاشت دوام کوي. شایي نن په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 5 میلیونه او د مړو شمیر تر 4 لکو واوړي. دا په داسې حال کې ده چې په لاتین امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او د نړۍ په ګڼ نفوسو هیوادونو لکه هندوستان او اندونیزیا کې هم تازه پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په ختیځه آسیا او اروپا کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو پیښو په کمېدو دي. روسی چارواکی وایي د کورونا وایرس نږدې 9000 تازه پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې نږدې 4 لکه 70000 ته ورسېدي. د روسیې له کورونا سره د مبارزې کمیټه وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې وایرس 1024 تنه مړه شوي چې ورسره د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 15,895 تنو ته ورسېد.
له اسمت سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. په دې اړه چې کابل ته به خلیلزاد په دې سفر کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره پر کومې مهمې مسلې تمرکز وکړي د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې ده.
خلیلزاد به ټول کوشش همدا وي دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 3000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشي شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي ایرانی چارواکي وایي د وژل شو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکي به ونیسي.
دوی وایي چې دغه ډرایور پیژندل شوی دی او خامخا به قضایي څانګو ته به وسپاري.
له ښاغلي لیوال سره مو د دغې پیښې دا چې تر اوسه پورې د عاملینو د نیولو لپاره څه اجراات شوي ځانګړې مرکه کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د تیلو سترو تولیدونکو هیوادونو ټولنې اوپک او متحدینو د تیلو په تولید کې بې ساري کمښت یو میاشت نور هم تمدید کړل دی انصاف په لټه کې. او ستاسو د ورکوشو عزیزانو دوه د ازادي راډیو اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې پټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 چپ صاف او وزي اورېدل شي. د خبرونه پاتې ورخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازولمړی د سولې روانو هڅو ته په تاسو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلې دوه هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یو مهمه مسله د طالبانو د نورو بندیانو خوشي کېدل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي او وروسته د نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع به غور کوي. د غرض د ملي امنیت شورا هغه راپورونه هم سمونه بلل چې وایي حکومت د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د ښه نیت په خاطر زر نور طالب بندیان هم له زندانونو خوشې کوي. د ازادي راډیو خبريال امید زهیر مل نور حال راکوي.
د افغانستان حکومت وایي دوی اوس مهال پر دې بوختي چې خپل زندانونو څخه د 3000 طالب بندیانو د خوشی کولو شمیر بشپړ کړي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر اوسه نږدې 2013 تنه طالب بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمانونو پر بنسټ له زندانونو خوشی شوي دي. د دې شورا وایاند جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره پلان دا دی چې د 3000 تنو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي. د ملي امنیت شورا دفتر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې یو شمېر راپورونه وایي حکومت غواړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ښه نیت په دود زر تنه نور طالب بندیان هم خوشي کړي، خو د ملي امنیت شورا دفتر دا راپور کره نه بولي. له دې وړاندې خغیری فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نورو زندانیانو د ازادۍ موضوع د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمېدو او سولې ته د چمتووالي بحث پورې تړلې مسأله ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو خوشې کېدل او ترخوای بین الافغاني خبرې دي، هغه څه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اړه د بحث لپاره کابل ته راغلی دی. د حکومت دننه سرچینې وایي ښاغلی خلیلزاد به د حکومت له مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر موضوعاتو او څرنګوالي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغان سولې پروسې مالکیت او رهبری د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلکو په لاس کې دي. د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه او بې طرفه رول د دې پروسې لپاره له اهمیت څخه ډک او مهم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د دې روان دي او له مهمو همکارانو څخه دي چې د پروسې پر تسهیل او څرنګوالي باندې اغیزمن دي.
د دې وړاندې خغلی خلیلزاد قطر، پاکستان او افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د تاوتریخوالي په کمېدو هم ټینګار کړی و، خو په وروستیو کې جګړې شدت موندلې او اندېښنې راپورته کړې. له همدې کبله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډېر ملکیان وژل کیږي. خغلی کوبیا د پښتنې په ډول لیکلي په دې ډول وضعیت کې څوک کولی شي چې اوربن رد کړي. د افغانستان حکومت هم پر اوربن ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي د زندانیانو ازادي د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل کلي ده او پر اوربن به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث وشي. خو مخکې دې ډلې د اختر په دریو ورځو کې اوربن اعلان کړ چې د افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې د تود هرکلی سره مخ شو. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
امور چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل کې د افغان سولې د بهیر د چټکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد دا سفر دوه ورځې مخکې له واشنگټن پیل کړی. په ترڅ کې دوحه، کابل او اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره متخصمې خواوې سره نږدې کړي او ډېر ژر د سولې دغه خبرې پیل شي. په دې اړه مې مخکې د چارو له کتونکي حکمت حسن سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې په کابل کې پر کومې مهمې مسئلې تمرکز وکړي. ښاغلی حسن وویل
د خلیلزاد وروستای سفر چې اوس کابل ته دی راغلی، زه فکر کوم د بتول فوکس اوس په دې باندې وي چې د طالب بندیانو دغه 15000 طالب بندیان په حکومت باندې دا خبره ومني، په افغان حکومت باندې چې دا 15000 بندیان خوشی کی د بین الافغاني مذاکراتو د مخه. حکومت لکه پرون غږ هم دا خبره وکړه چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل وړاندې د ټولو بندیانو خود خوشی کولو پلان نه لري. نو خلیلزاد به ټول کوشش همدا وي دلته په کابل کې چې د حکومت د لوټورو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 15000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشی شي.
حسن صاحب، خبره همدا ده چې د ښه نیت لپاره خلیلزاد هم همدا وایي چې باید 15000 بندیان خوشی شي. هغه توافق چې د طالبان سره په دوحه کې لاسلیک کړی دی او ډیره هڅه هم کوي چې باید دغه توافق ټول ژمنې پر ځای شي. آیا دغه تر اوسه پورې چې څه کم 3000 بندیان د افغانستان حکومت خوشی کړی، آیا دا کافي نه ده د ښه نیت ښودلو لپاره؟ حکومت ویلي چې بندیان خوشی کوو، خو د بین الافغاني خبرو د پروسې د پیلېدو په ترڅ کې په تدریجي توګه ښایي ټول بندیان خوشی کړي.
بالکل، د حکومت لومړی سره کوشش دا و چې بندیان ورو ورو او په داسې ډول خوشی شي چې هلته بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شوي او هغه هم پیل شوي. خو په قطر کې طالبان هغه بار بار په دې ټینګار کوي چې تر څو 5000 بندیان نه وي خوشې شوي دوی د بین الافغاني مذاکراتو تانه کوي. طالبانو په تیر کې مختلف بهانې کولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو. کله د سیاسي اجماع بحث منځ ته راوړه چې موږ به د مختلفو ډلو سره غږیږو په بین الافغاني مذاکراتو کې حکومت هم د یو طرف په توګه په دې کې برخه اخلي. بیا چې کله دلته د ټاکنو وروسته سیاسي اجماع تر یو حده رامنځته شو او دغه د انتخاباتو مشکلات حل شول، مذاکراتي ټیم جوړ شو، نو اوس د طالب لپاره بله بهانه نه ده پاتې. یوازینی بهانه همدا کوي چې 5000 بندیان باید خوشي شي، خو د حکومت سره هم د بندیانو د دې نه په مذاکراتو کې استفاده وکړي یا حد اقل دغه مذاکراتو پیل ته لاره هواره شي. د بندیانو خوشی کول تر یو حده پورې ځندوي
بلې
بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
په دې سفر کې خلیلزاد دوهې کابل او اسلام آباد ته ځي. اسلام آباد ته بیا د څه لپاره ځي؟
دا ښکاري چې د پاکستان رول یو څه کم شوی ده. هغوی د دغه سولې د خبرو د بین الافغاني مذاکراتو چې په کوم شکل اوس کومې خواته روان دي، چې مطلب حکومت په رهبرۍ، افغان حکومت په رهبرۍ او دلته سیاسي اجماع رامنځته شوی، نو دا ښکاري چې پاکستان له دغه حالت نه خوشاله نه دی. پاکستان دغه مذاکراتو ته خوشبینه و چې هغه کې به افغان حکومت یو طرف په توګه برخه اخلي. نو شاید خلیلزاد راتګ پاکستان ته په دې خاطر وي چې هغه پاکستانی چارواکو ته قناعت ورکړي او د هغوی مرسته او همکاري یو ځل بیا جلب کړي.
د چارو کتونکو حکمت حسن چې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سفر د چې نوموړی به په دې سفر کې پر کومو مهمو مسایلو تمرکز وکړي خپل نظر را سره څرګنداو. ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي او هم د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره یوه نیټه د دواړو لورو لخوا وټاکل شي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ.
موخ خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 په هم صافه او وازی اوریدلای شي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وی ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې چې په یزد ولایت کې د افغانانو په وژلو کې لاس لرونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. ښاغلی لیوال ویلي چې د ایرانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیک موټر په مرمیو تر ویشتلو وروسته لومړی دغه موټر ټایرونو اور اخیستی او بیا وروسته ټکر کړی دی چې درې تنه پکې مړه شوي او 15 نور هم ټپیان دي. ښاغلی لیوال نن د زمال همکار اسمت ساروان سره په مرکه کې د دې یادونه وکړه چې ایرانی چارواکي وایي چې دغه موضوع به په جدیت تعقیبوي.
دوی پرون موږ ته ژمنه وکړه چې د دې مسببین اصلي مسببین هم دغه دی قاچاقبر و دلی او نهنی جمعی تخواه در ریوار دهی چه ده طول و حد سو سرای گاره نده ده ولی ها و تختیده لیده او ده غلا عمل ده موتور روسته لدز و تخواه اور اخیسته ده. نو دوی چه ده ریوار پیجندل شوه ده او خوابه دوی ونیسی او عدلی و قضایی چانگو تا به وسپاری چه قانونی
چلند در سر وش. په همدې حال کې ایران وایي چې هغه کسان چې په هری رود کې سین ته غورځول شوي وو دوی وایي چې دا کار لسره نه ده شوی، نو دې ته په پام چې دوی له هغه مسلې انکار کوي داسې یو اندېښنه شته چې ایران باید د دې حملې عاملانو ته هم سزا ورنه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دواړه قضیه تعقیبوي او تر هغو پورې چې په دې اړه مونږ ته رسمن هغه نتایج د دې دواړو پیښو نه وي سپارل شوي تر هغو پورې مونږ په دې اړه
وروستای حکم نشو کولای. موږ اوس هم دا تعقیبو د وزارت خارجه په تاسو هڅې د دې دوړو قضیو په اړه هغه چې مونږ چې تاکل شوې دی البته د هریرو په اړه خو د دوړو هیوادونو څخه د تحقیق ټیم تاکل شوی دی او د دې بلې قضیې په اړه موږ تر دې دل وروسته وعده داسې وشوه چې نور جزئیات په رسما راوستل شي او له هغه وروسته به افغانستان بهرنیو چارو وزارت په دې اړه وګوري چې وړاندې څه وکړي تر هغو پورې چې هغه رسما د دې دواړو نتایج موږ ته راونه سپارل شي په دې اړه څه نشو وایې.
تاسو یاستم تللی وی او ویلی مو چې د پیښې قربانیان به یا د دوی جسدونه به افغانستان ته ولی شي، دا کار شوی دی او کنه؟
او موږ هم د افغانستان په زاهدان کې افغانستان جنرال کونسل موظف کچې دغه قضیه تعقیب کړي د اجسادو د انتقال. البته د دې شک نشته چې دا اشتات څه دي بلی دي وګړي دې پیژندنې او د تشخیص لپاره یو څه عدلي لپاره مراحل باید بشپړ شي او تر هغه پورې چې دوی د هویت پیژندنې باید دغه کار تر هغه پورې موږ ورته منتظر شو وروسته لږ نه څومره چې زر کېږي اول باید دا تشخیص شي او بیا وروسته لږ نه د دې انتقال بندوبست
دا سیم ویل کیږي چې یو ټپی په روختون کې ولچک شوی وو، دا مسله څنګه ده؟ دا واقعا هم داسې وو؟
موږ کله چې د لومړني ټپی لیدلو ته ورغلو نو په خوشنۍ سره مو ولیدل چې د هغه لاس ولچک شوی دی او دا جدا موږ اعتراض وکړ او په ټینګار موږ غوښتنه وکړه چې دا ژره خوشي شي او هلته د مسؤولینو ژمنه وکړه چې دا به ډېر ژر خوشي شي او تر هغه وروسته چې موږ نورو روغتونونو ته د نورو ټپیانو لیدلو ته ورغلو هغوی بیا له دغسې وضعیت سره نه وو مخامخ او د هغوی لاسونه خوشي وو. نو دغه مسله هم موږ تعقیبوو چې پلاله دغو ټپیانو سره هغه ډول وضعیت ونه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوالو چې په یزد ولایت کې د افغانانو د وژلو د پیښې په اړه نور معلومات راسره شریکول، لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی لیوال وایي چې ایراني چارواکو سره ژمنه کړې چې عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. د پیښې د ټولنیزو شبکو له لارې د ډیرو افغانانو سخت عکس العملونه یا خبرونه هم راپارولي دي. په تېره بیا یو ویډیو چې ډیره په ټویټر کې ښودل شوې لږې اوبه راوړی چې سوزم له هشټګ سره ډیرو افغانانو لیدلی او په ایران کې د افغان کډوالو په ناوړه وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. دا هشټګ په امریکا کې د هغه تور پوستی له هشتګ سره ورته دی چې ویلیو سانه شماخسته یو سپین پوستی پولیس یې په غاړه زنګونی کوي او له همدې عمله اصلاح ورکړه. وروسته به په امریکا کې د دغې پیښې په وړاندې د اعتراضونو د دوام په باب واورئ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ډیرو خارونو کې پرون هم یو ځل بیا لسګونو زره کسانو سوله ییز مظاهرې وکړې. په واشنگتن کې پرون یې لارون د اعتراضونو له پایله تر ټولو لوی و چې لسګونو زره کسانو ګډون پکې وکړ. په نیویارک، شمالي کارولینا او د غراز د امریکا په یو شمیر نورو خارونو کې هم مترزانو د نژادي توپیر او د پولیسو د بې رحمۍ پر ضد شعارونه ورکړل. احمد اتکلی تفصیل وړاندې کوي.
پرون د جون په شپږمه نیټه یو ځل بیا لسګونو زره کسان د متحده ایالاتو په بیلابیلو ښارونو کې واټونو ته راووتل او د پولیسو د بیرحمیو او د نژادي ناانډولۍ پر ضد یې د اعتراض غږ اوچت کړ. د دې اعتراضونو چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي جورج فلوید له مړینې وروسته پیل شول، په ټول امریکا کې 12 ورځې پوره شوې، خو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې چې ټول سیاسي سیستم ته یې ټکان ورکړی دی، پرون د دې مظاهرو نهمه ورځ وه. په واشنگتن ډي سي کې په دې مظاهرو کې ځوانان او زړه تور او سپین لیدل کېدل. دوی د پلازمینې مرکزي واټونو ته له شعارونو سره راوتلي وو او ویناوې یې کولې. د مظاهرو له پیل مخکې د واشنگتن ډي سي اکثر واټونه د پوځي موټرو، پولیسو او استخباراتي مامورینو لخوا بند شوي وو. معترضان د کانګرس، نیشنل مال او د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول. د واشنگتن ښارواله موریل باوزر سپینې ماڼۍ ته نږدې د معترضانو ډلې ته له رارسېدو سره سم د خلکو له تاوده هرکلي سره مخامخ شوه، ځکه یوه ورځ مخکې دې د خلکو د راټولېدو مرکز ته یوه نږدې ودانۍ د تور ژوند مهم دی پلازا په نوم ونوموله. دا د مظاهرو له پایله د معترضانو اصلي شعار دی. په نیویارک، فلادلفیا، سیاتل، شیکاګو او لاس انجلس کې هم پراخ لاریونونه وشول. د جورج فلوید د زیږیدو ښار ته نږدې په شمالي کارولینا کې بیا سلګونه کسانو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال له چور تالان د تاسیساتو له سوځولو او تشدد وروسته په تیرو څو ورځو کې، که څه هم په واشنگتن کې سیاسي اختلافونه په زیاتېدو دي، خو مظاهرې عموما سوله ییزې دي. پرونی اعتراضونه هم سوله ییز وو او حتی په واشنگتن، اتلانتا او ځینو نورو ځایونو کې د معترضانو په لیکو کې چې تور او سپین پکې وو د خوشحالۍ فضا لیدل کېده. دا مظاهرې داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له څو اونیو راهیسې لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمېدو په حال کې دي. کووید 19 ناروغۍ تر اوسه په متحدو ایالاتو کې له 1,200,000 زیات کسان وژلي او نږدې 2,000,000 کسان پرې اخته شوي دي. یو شمیر خلک اندېښمن دي چې په لویو غونډو کې د خلکو راټولېدل ښایي د دې ویروس له خپرېدو سره مرسته وکړي. همداراز د عامه شتمنیو چور او د ودانیو ویجاړولو په ښاري سیمو کې د کاروبار او سوداګرۍ د بیا پیل هڅې چې د کورونا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله بند شوي وو زیانمنې کړې دي. د فلوید د وژنې پر ضد اعتراضونه تر متحدو ایالاتو پورې محدود پاتې نه شول. په برلین، پاریس، لندن او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې هم زرګونه خلکو د کورونا د مخنیوي له محدودیتونو سرغړونه وکړه او مظاهرې وکړې. په لندن کې معترضانو له پولیسو سره نښتې وکړې او په استرالیا کې هم زرګونه کسانو د حکومت خبردارۍ له پامه وغورځاوه او په مظاهرو کې ګډون وکړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تیلو لستر تولیدونکو هیوادونو جوړ سازمانو پک او متحدینو د تیلو په تولید کې بي سارې کمختی و میاشت نور هم تمدید کړل. دوی مخکې موافقه کړې و چې د دو میاشتو په مخه به هر ورځ نږدې 10,000,000 بیرل کم تیل تولیدوي. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
اوپک او متحدو هیوادونو یې چې په اوپک پلاس یادیږي پرون د جون په شپږمه پریکړه وکړه چې د یوې بلې میاشتې لپاره به هم د تیلو تولید په بي سارې ډول ټیټ ساتي. د تیلو د تولید لدې کموالي هدف دا دی چې د کورونا له کبله د تیلو ځپل شوي مارکیټونه بیرته یو څه په پښو ودروي. اوپک پلاس سازمان چې مشري سعودي عربستان کوي او د روسیې په ګډون د تیلو 14 تولیدونکي هیوادونه یې غړیتوب لري، ویلي دي چې د جولای میاشتې تر وروستیو به د ورځې د تیلو د تولید کچه 9.6 میلیونه بیرله کمه ساتي. د دغه سازمان په تیره هوکړه کې د تولید دا بې ساري ټیټه کچه یوازې می او جون میاشتو ته پلان شوې وه. په تیره هوکړه کې چې په اپریل میاشت کې وشوه راغلي، اوپک سازمان به د 2021 کال تر لومړۍ روبې د تیلو تولید کم ساتي او بیا وروسته به د وضعیت ارزونې ته په کتو پریکړه کوي. د اوپک سازمان د تولید د کموالي پریکړې د تیلو بازارونه بیرته یو څه باثباته کړي او د هر بیرل بیه کې $40 زیاتوالی راغلی. د سعودي د تیلو وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي 13 اپریل میاشت کې د تیلو ټیټې بیې ټکان ورکړی وو، خو د ده په ټکو د ټولو تولیدونکو هیوادونو د قربانۍ په پایله کې اوس د تیلو بازارونه یو څه باثباته شول. ده ویلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي د دوی بدې ورځې پای ته رسېدلې دي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نواک هم ورته څرګندونې کړې او 13 اپریل د تیلو په تولید کې د تاریخ بعد میاشت یاده کړې. په 13 اپریل میاشت کې چې کله د تیلو تولیدونکو د تولید د کموالي پریکړه کوله، مکسیکو ورسره همغږی نه وه. سعودي غوښتل چې مکسیکو په ورځ کې 3,500,000 بیرله تولید کم کړي، خو مکسیکو یوازې د 1,000,000 بیرلو کم تولید غوښتنه درلوده. هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځګړیتوب وکړ او خپله یې د تولید یو څه کموالی پر غاړه واخیست. امریکا اوس د اوپیک سازمان له دې پریکړې هرکلای کړی چې یوه میاشت نور به هم د تیلو تولید په بیساري ډول کم ساتي. د کم تولید د مودې له تمدید سره هم د تیلو د مارکیټونو راتلونکي یو څه نامعلومه ښکاري، ځکه دا باور هم نشته چې د عراق او نایجیریا په ګډون یو شمېر تولیدونکي هیوادونه به خپله ونډه کې درغلۍ پای ته ورسوي او که نه.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې. خو اوس عصمت سروان ته ور ورکوو چې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دغه هیواد په یاز ولایت کې به د وژل شویو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی ونیسي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټارې سره ټکر شو. په دې پیښه کې درې افغانان وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1420 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړي چې د 1091 تنو کرونا مثبت و. د دې وزارت د مرستیال وحید مجرو په وینا په دې موده کې 10 تنه مړه شوي دي. یو افغان تحقیقاتي مرکز چې په افغانستان کې د داعش په اړه څېړنې کړي خبرداری ورکوي چې دا ډله به د افغانستان په نورو برخو کې سر راپورته کړي. د طرزي څېړنیز بنسټ په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي، په ننګرهار کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډو عملیاتو د اکمالاتي لارو بندېدو او له داعش ډلې سره د طالبانو دښمنۍ دا ډله له ماتې سره مخامخ کړه. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکوونکي خبرداری ورکوي چې که کاري چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به سر له نن څخه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یوه میاشت دوام کوي. شای په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن 2 میلیونه او د مړو شمیر تر 4 لک واوړي. روسي چارواکي وایي د کورونا وایرس نږدې 9000 تازه پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې نږدې 4 لک 80000 ته ورسېدې. او د امریکا په ګڼو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو د پولیسو د بې رحمۍ او توکمیز توپیر پرضد د اعتراض لپاره سړکونه بند کړل. دا اعتراضونه له تیرو 12 ورځو څخه روان دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم راز اوریدل نه مکنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتی ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باورئ چې د غزنی د پوهنتون یو فارغ تحصیل عبدالله زیارمل ازادي رادیو ته ویلي چې څو کال کېږي له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند اوس هم نه دی ترلاسه کړی. دغه ستونزه مو د غزنی د پوهنتون له رئیس ښاغلي محمد باهر درمل سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالله زیارمل او ورپسې به د ښاغلي درمل څرګندونې واورئ. پام ورته راړو. وز به د غزنی د پوهنتون فارغ و تحصیل عبدالله زیارمل د خپل ستونزې په اړه ووایي.
د غزنی ولایت د خوږمره ولسوالۍ څخه مشکل مې د سرټیفیکیټ په اړه باندې و چې سرټیفیکیټونه د موږ تقریبا تر اوسه پورې نه دي راکول شوي او ترانسکریپت همداشان ډیپلوم نو موږ تر اوسه لاسرسی نه وصله. په 1998 کال کې موږ فارغ یو. د سږ کال 1999 هغه تقریبا یوه میاشتې هم هغه په تېرېدو ده موږ ته تقریبا هغه نه دي راکول شوي سرټیفیکیټونه. نو موږ دغه ستونزه ده چې انټرنټ وشي دا سرټیفیکیټونه موږ ته راکول شي.
دغه ستاسې د سرټیفیکیټونه دا په غزنی کې درکول کیږي کنه او مرکز کې؟
بله، د نور محصلینو لپاره په غزنی کې دي، ټولو لپاره خو دي، موږ لپاره هم دغه شان ده کنه په غزنی ولایت کې.
کله فارغ شوی تا ویل؟
په 1998 کال کې.
یوازې تا ته نه دی درکړی او که نور محصلین هم شته چې نه دی اخیستی؟
نور فاندي چې دې مثال لټو ته ورکول شوی دی او دی بیلوجي فاندي تر اوسه څه څه راځي نه همدغه مثال شکایت لري او یو څه پانه راکړي دا یو وړوکی کاغذ دی تاسو په باندې هغه دی هغه مو سره دغه چې باز دولتي د دوایرو ته موږ هغه مثال باز قبلوي او باز وایي مثال هغه دی خو قابل قبول نه دی چې سرټیفیکټ یا ډیپلوم راوړی
نو ولته خو به رئیس د پوانتونی هغه ته مراجعه کړي هغه څه وایي
والله رئیس دی پاندو ته مراجعه کړي دا خو هغه وایي چې مثال مشکل دي تاسو تاسو مثال په خپل وخت نه دی را رسولې او څنګه دا په یو باندې او په بل باندې مثال هغه کوي نو د موږ ټول دا څنګه چې مثال باید د دولت نور ټول شواک پوری ورسیږي
نو دا سند فراغت چې تاسو نه لرئ څه مشکل درته پیښ کړي
مشکل دا ده چې موږ خپل باندې لیسانس پاري دی مثال دی لیسانس په کچه باندې خو موږ هڅه کوو د دولتي دوایرو ته ولاړ شو مثال ورته وایي چې موږ ته یو وظیفه یو هغه د وایتا سند راوړی نو موږ سند غوښتنه کوي کله چې سند موږ په لاس کې ونه لرو نو هڅه چې موږ یعنی کفاری هم اوسو موږ ته کومه وظیفه نه ملاویږي مثال د دوایرو نه بیرته هم داسې ناهیلي رسنۍ د کور په خوا باندې
نو رئیس د پوهنتون څه وایي وعده درکوي څه وایي چې بیخي نه درکوو که وایي انتظار وباسئ
هغه وایي چې انتظار وباسئ اب انتظار هم حتی د حمل ته څلورم پورې موږ انتظار ورته وایي څلور بیا هم چې ورغلل وایي د وزارت تحصیلات یعنې تر اوسه پورې نه دی راغلی او د تاسو سرټیفیکټو کې ستونزه او مشکل و نو هیله کوو چې دغه موږ سرټیفیکټونه زر تر زر راکول شي او موږ چیرې په خپل ټولنې جامعې او خپل هیواد ته خدمت وکړو د خدمت اجازه ورته وکړو
ستاسو شمېر به څومره چې د سرټیفیکټونه نه دی اخیستي
زموږ د همسنګیانو شمېر تقریبا نه پنځوس تنه دي
وسه غواړی یار
اوس موږ غوښتنه دا غواړی چې موږ سرټیفیکټونه باید زر تر زر موږ خپل سرټیفیکټونه راکول چې تر څو موږ وکولای شو ټولنې ته خدمت وکړو
دغه ستونزه وسنۍ ده او نورو دورو کې محصلین دې ستونزې سره مخ شوي وو
نورو دورو کې هم خو بعضي محصلین مثال د ډیپلوم ته لکه دې کې مثال چې بعضي محصلین وو شکایت کړی وو غوښوي چې مثال موږ د ډیپلوم کاغذونه باید سمې وي چې مثال نشته بعضي اوس مثال یو نفر فارغېږي دوه کاله وروسته یو کال وروسته بیا مثال هغوی ته ډیپلوم ورکوي دغه یو ستونزه هغه ستونزه دغه ده که نامثال په بعضي دوایرو کې حتی سرټیفیکیټ هم اعتبار نه ورکول کېږي
تا وویل چې موږ ته څه فارمونه راکړي یا څه سند یې درکړی چې په دولتي ادارو کې هغه اعتبار لري نو دغه سند خو به در سره کنه که کوم ځای ته مراجعه کوي یا د کار په خاطر ورځي نو دغه سند چې وروخه هغه وسوي
بس خو کار بس دوایر کې وایي صحیح ده بس دوایر کې وایي چې انسان د قابل قبول نه ده نو په دغه خاطر باندې موږ غواړو چې د مشکل چې دا کړی دا دغه
نه ستاسو د ډلې نه خو به داسې څوک به وي چې دغه سند یې چیرته خودلې او وظیفه یې اخیستي
دغه سند صاحب موږ خپل باندې شخصا بعضي محصلینو ته اخیستي دي هغوی چې مثال کومه او چې تاسو ګرځیدلې دی بازي وای وای مو شرط دي شوی بازي وای نه شرط دي شوی نو دا یو مشکل هم ده څنګه دا غدان نو موږ د فارې چې مثال قابل اعتبار ده باید موږ یو حداقل یو سرټیفیکټ ولرو مثال کې د ترانسکریپ او وخت معین پورې نه باید موږ حق ده کنه چې باید موږ ترانسکریپ هم ولرو باید سرټیفیکټ هم ولرو او ډیپلوم هم ولرو کنه موږ فارې کې یاتي فارې کې په جمله کې راځو
خسته مشکل به ورسو مقامات سره به شریک کړو چې دا مشکل حل شي
مننه سلامات اوسئ خیر سیسین صاحب خبره زه تاسو ته کوم
د غستون زمو د غزنی د پوهنتون ل رئیس خاغلی محمد باهر درمل سره شریک کړه
مسله دا چې د ډیپلومونو ستونزه یو عام ستونزه ده تقریبا د یو کال کېږي چې وزارت تحصیلات عالی چې ډیپلومونه خلاص دي ممکن سره ویل ول هغه توزیع کړل او خلاص دي باقي چې د مونږ سرټیفیکټونه ورکوو تصدیق هم ورکوو او د تعلیم تربیه د پاندی د شش کال دغه تنه تیر کال اتنوی کال بخښنه غواړم اتنوی کال ټول سرټیفیکټونه مونږ یو ځای خلاص کړی او وزارت تحصیلات عالی ته لیږل خو وزارت تحصیلات عالی کې یو څه دغه پروسه د قرنټین او دغه قوه باندې یو څه مشکلات دي پکې نور ولا کوم خو د چا یا تصدیق ځندوالی یا سرټیفیکټ ځندوالی په دې کې خو زه فکر نه کوم چې دغه خاصه مسله به وي او یو ستونزه په داوس حالت کې شته ځکه که مونږ هم اجرات کوو چې وزارت هم زمان اجرات ورسره ونه کړي دغه مشکل بیا هم پاتې
یعنی ستاسو له لورې ټول اجرات شوي وزارت ته پاتې ده خبره
زمونږ اجرات شوي دي خو صرف یو هغه کسان چې هغوی دغه خپل مونوګراف په وخت سره نه ده خلاص کړی د هغو سرټیفیکیټ مونږ نه شو ورکولی ځکه چې مونوګراف باید هغوی تکمیل شي او له هغه نه وروسته مونږ ورته هغه کوو
درمل صاحب شرط دغه دی چې مونوګراف باید خلاص شوی هغه محصلین
مونوګراف باید خلاص شي او له هغه نه وروسته دای فارغ شمارل شي دغه خپل مونوګراف چې د فراغت یوه برخه ده او کوم کسانو چې مونوګرافونه تسلیم کړي دي مونږ د هغوی د اسناد تکمیل کړي وزارت ته یو نقل لیږو تر څو وروسته اسناد پکې راځي د هغو تایید له هغه ځای نه وشي. نو موږ له طرف نه چې دی اته نوي خوم ټول خلاص کړي او د مخکنیو کلونو چې کوم دي کېدای شي یو نیم پاتې یو ډیپلوم نه ده سرټیفیکیټ ده، ډیپلوم چې ده په ټول وزارت کې نشته. نو دغه عمده ستونزه ده، خدای دې وکړي ستاسو هم د قناعت وړ ګرځېدلی او نور موږ شپه ورځ په خدمت کې همدې ته پراته یو چې د چا یو کاغذ راشي هغه اجرا.
دغه کسان چې فارغ شوي او که چېرته غواړي چې کار وکړي چېرته مقرر شي او دغه اسناد ورسره نه وي څه ستونزه ورته نه پېښېږي؟
اول خو یو کاغذ خو چې دی کله فارغ شي په ورقه باندې همدا تصدیق موږ له هغه ځای نه ورته خلاصوو تر څو یو څه په لاس ولري که نه.
بلې.
او دوهمه مسله چې د اسناد باید وزارت تحصیلات عالي د تاریخ نه تایید شي تر څو هم نړیوال چلش پیدا شي او هم ملي چلش پیدا شي. زه یقین لرم دا ستونزه ده که څوک اسناد په لاس ونه لري نو کېدای شي څوک اعتماد پرې ونه کړي.
نو دا چې فارغېږي تاسو دا سند ورکوئ چې که چېرته عریضه کوي یا درخواست وړاندې کوي نو دا سند باید ولري؟
موږ همدومره یو ورقه ورکوو ورته چې په هغې کې لیکل شوي چې دا پلانای د پلاني زوی د دغه ډپارټمنټ نه په دغه کال او دغه رشتې څخه فارغ شوی ده. دا هر څوک چې راځي دا اوس راشي ما همدا سند ورکولی شم. وزارت کې تحصیلات عالي هغه سرټیفیکیټ باید تایید کړي کوم چې موږ سرټیفیکیټ ورکوو. نو دغه یو څه زمانګیره ده. نو زه نه پوهېږم موږ خو د تعلیم تربیې پانځه د اته نوي کال ټول اسناد خلاص کړي دي، زمونږ سره کوم مسؤلیت پاته نه ده. یو له هغو کسانو نه پرته چې دغه مونوګرافیه نه ده تحویل کړی.
درمل صاحب، دغه کاغذ چې تاسې ورکوئ او تاسې تصدیق پې وکړئ نو دغه محصل باید د غزنی نه راشي وزارت تحصیلات یا لیله او دلته مهر ټاپه واخلي نو چې ښه پوخ شي؟
نه، دغه سند چې کوم ده دا موږ چې ورکوو دا په ورقه باندې دا وزارت تحصیلات عالي نه تاییدوي. وزارت تحصیلات عالي هغه په نامه د سرټیفیکیټ چې هغه قید و رسمیت و دغه ثبت ولري هغه تاییدوي. دغه ورقه چې دا غوی نه تاییدوي او هغه سندونه چې کوم دي د تعلیم تربیې د پانځوي په یقین زه درته وایم یا ته نوي کال موږ ټول خلاص کړي.
یعنې سرټیفیکیټونه تاسو ورکړي دي؟ درمل صاحب، دغه محصلین به ستاسې آواز اوري، څه اطمینان ورته ورکوئ چې په دې کار کې څه بندش نشته او ورو ورو خلاصیږي یا ژر خلاصیږي؟
موږ کاملا اطمینان ورته ورکوم چې هغه خلاص زموږ له طریق نه خلاص شي او کوم چې دی انشاءالله زه وزارت تحصیلات عالي کوم د دې کار تعقیبوم چې له هغه ځای نه هم ژر را خلاص شي. پراتن چاپته کې کدی دغه زما شماره به زیاتره سره یې یک شنبه په ورځ د دې مون سره په تماس.
ډیر زیات تشکر.
واش وسه سلامات اوسئ او ښه ورځ ولرئ.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل شي د غزنی د پوهنتون یو فارغ تحصیل عبدالله زیرمل آزادی رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د غزنی له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی ترلاسه کړی. او د غزنی د پوهنتون رئیس خاغلی محمد باهر درمل ژمنه وکړه چې هسې پیل کړي چې دغه ستونزه ډیر ژر هواره شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 00 اته سوه نهه ویشت 00 اوه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریک کړم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکړي. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست ته چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ور معلوم دي، د هغوی نشانۍ راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سم په سر کې وورو ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو شزیرې بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشتیو اوریدون کې پیغام راستولې دی او وایي چې د همدې خبرونه لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لده سوي وورو
السلام علیکم نظر رادیو سر کونکو اوریدونکو ته ډېر ډېر مننه دی. سلامونه ورکوم چې موږ دغه مشهوري اعلان چې ما کړی وو د خدایدار په نامه هغه پیتاسو په کنداسو ما چې زنګ وهي
مننه کوم دوست ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
اګل سلامون سره یو ځتی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چیته تله او میلی تال ته تنه پیدا شوی ولا چانه پاتی ولا کمې هر څو غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس تا او زباش میرا در دوای ما سپار وا بیا او اټیا یو لا سپار درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم و سپار و و اته سپار یو یو سپار نالور درې دا مشمیره دا چې هر چانه نظر کوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپر وسو واویا وسلوي شپته نالور نوي یو ځلی بیا هم توای ما سپر و و و نالور دا شپه سپر نه څالور دا مې د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوګ غواړي چې دا تر لا تکړي د شمیره ته د زنګو کې نو وخت را کول نو مې و دنیا مننه تر بیا د خوده پمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام چې موږ یو مشهور پیدا کړی چې موږ زه تاسو ته په کوم ځای په نامه لیسکی دا مسلمانانو یو مشکل پیدا شوی دا راځم په پرواه څه پښواش اته سلور څنګه سلور و زلیا څه پرواه څه پښواش اته څنګه تلیش په تلیش نن دا نه پیغام نشه کې چې مسلمانانی
دلته ی دانه دغه ما تمالم دی چې شیڅوی دي ورسرهندوالو د جاییت په نامه د کابل وو جری اکبر خان او دالاس کال کیږي چې د مشتر ده هو مینو وردا شیڅوی دي نو هله ته پټي یا دغه د مالمبر دی نو اړیو کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه مالمبر ما سره ته ما شو نه سلام
دغه داوت نامې چې نمیږي د جړی ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ راغوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د وزای توارسو 0 اویا 2 اویا 3 و 0 شپږ دغه داوت نامې چې ولزه د جړی ولسوالۍ هم څو کال میکیش د کرځ په دوم کال د کور سره وتلې نو دا ته موږ انتظار دغه نمبر ته ځانګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځانګوي موږ به غزای دي موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کوټې راوړو.
دا ازادي راځو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دا پیدا شوی د هرات په ماجرینو کې ده. د هرات په هغه ماجرینو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطات دي دغه معلومات ورکړي که څوک دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي دغه ماجرینو دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده. انجلی په عمر باندې د واټو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمانو میزم کچيري دغه زغه ارزای رسیدي د سترادو ازادي د لایر څخه د اعلان تور کی او څو څو ځله دغه اعلان کوي چې انجلی دلته پیدا شوی ده او وارث یې نه پیدا کیږي.
السلام علیکم شاست خیر فکرت دا غدیره دی دا هغه د ساده شاول کوټ فول سوالی کې د سربان قسمه کې د بلان د تکلیف یو ونیم کال یا ګری کال درمخه دلته یو نه پر پیدا سو جلی وو نو دغه د شتتی سړی دی سراری شاغوتې درخیزه کالیج تدبیر دی ولا دې ګوتې پریج نو دا چې دونیم کال یا درې کال درمخه موږ په کلی کې پیدا تاسو کړو یا کړو باندې راوي او هغه موږ ځکه مانتان مو پد کې بلا کدا چې دې خدای هغه د مرګ بیا ځان راوي ست پاجا ناچا نته څنګه ست پاجا نته لېش ناچا یو څه وګورئ یو ور بیا ست پاجا نته لېش ناچا یو څه وګورئ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډیر مده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یاست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کا کون کا رادیو کا سلام و نوام بعد سلام زادہ پیغام دی جس مجھے شناخت اور کی کرم نہیں جی یار لس کر کی چورت دی مساکنا دل سوالی دی گوری دی سین دی کدی ما زر اوریز ما سر دی پتہ شہر علی کو نی سی داڑی کس نیری 0 3 0 3 0 3 و سلام پہ احترام آزادی رادیو ما پیغام نش.
السلام علیکم صباح الخير سوالات خبر اقامه نمي شرف الدين دي موږ یو ورکاسو چې په نامه د حبیب الله له دا څنګه کال کې لا درک شوی ده کار سره معلومات لري په دا شماره د ما سره تماس نیسه 0 9 0 2 0 4 1 او یو لا څه په اجازه لري کار سره معلومات راکړي صباح الخير سوالات د پنیراک د قریه خبر اقامه.
بلی السلام علیکم زه محمد اسحاق افغان یم د کندهار. زما یو د خبرې ورک ده د کال کې مخکې پیغام څه کړو خو متاسې کنه چې بلی وزنګ راوړو چې دا کړې مې دا څنګه نو څه دا ورته معلومې یا به په ما د سم ځای راوښي کو نړۍ چې ورک کال کې چې ورک شوی دا نو بس د دې وشت کار دی ار ور مسلمان څه دا معلومې نو د ناتره د پدغه څه نه شي مر اړیکه ونی شي سپر و سپر
السلام علیکم بالغ سوالات بالمرغاز والساری پنیراک کلی تماس کیما میں ابرک دوست لارا مجھ بنامہ دا مولا جان دے سکال ببی دا د وینې سکرټ نه درګه سوي ده نو کار سره معلومات ولري پردا شماره ما سره اړیکه ونیسي 0 0 2 5 2 2 3 5 1 بس وخت دې.
السلام علیکم د بنګه سوالات د بنو مرغاد د سوالې د پنیرک د کلی څخه کوم موږ یو قریب د 25 کال کې نه درګه دی او موږ ته درک نه لګی چې کوم وخت کې لوي ده معنا چیرے دے مل دے کجون دے رے پنامہ دا فیض محمد او مانم دے یار محمد چار سرے معلومات لرے دا غزما دا قریب چی فیض محمد نمی رے پہ وہ سرے گمرن دا پینزی اشکال کی رہی نہ دراکن ہر سرے کی معلومات لرے راش میرے دا زمان سرہ ہڑی کے منی سے سپر او سپر چلور چلور دوا او سپر شپار یو.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مرسلین لغمان علیندار ولسوالین میں تماس نیول ہے تقریبا سلور کا لکی دی سمیلا پنامہ ورو میں نادرہ کسو ہے گا او کچھا تے پتہ ہوئی منگ پر پندگش میرا باندے ادرس را کی کابل کی مکور گا
تلفون شمیره مې 0 8 4 9 9 3. یو ځل بیا تکرارم، 0 8 4 9 9 3. زما دا پیغام دی، زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې، دغه څلور ورځې تېرې د کور وتلی د مشرداتو سره وچې هېڅ کرک نه معلومېږي چې بل چېرې دي. که چېرې دغه حکمت الله چا ته یا چالې دغه زما شمېره دې ثبت کړي 0 1 1 9 3 بل شمېره ده 0 0 1 5 3 6 2. بیا تکرارم 0 1 1 9 3
السلام علیکم، زه رفیع الله یم، د کابل ولایت کمپنی سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یو کوچنی ماشومه د 3 کلو په عمر یوه میاشت مخکې نادرکه شوې ده، که چاته درک معلوم وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره 0 1 1 9 9 3 1 3 4. پرواویا دا نمبر به یو ځل تکرار کړئ، 0 1 1 9 9 1 3 4. ډېره مننه به مې د خدای دپاره، ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړي. مننه.
السلام علیکم، زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د ریشودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې، ګل نبی نوم یې و، او د ورور مې سبزلی دی او د کندوز ولایت دی. ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نه نادرکه دی، زما ډېر خوږ دوست دی. که زما دا آواز اوري نو زما نوم رحمان دی، زما دا آواز اوري، زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 9 9 5 6 7 8. په دې نمبر دې راځه زنګ وای. او ګل نبی زما دې دوست نوم دی، ګل نبی، او د ورور نوم دی سبزلی، او د قندوز ولایت دی. که چېرې ته زما آواز اورې نو ما دې په دغه شمېره باندې زنګ وای. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان چار د نخ دی لوسوالیم. دما یو ورور دا سن میګی دا اتنه هکاله کیږي سیورګ دا دی علامیر زوی دا. که په خپل غاګاوری یا بل څوک هغه مرګری غاګاوری یا نور مسلمانان غاګاوری، نو هیله کوم مونتا خبر را کی په دغه شماره 0 1 3 4 4 5. بل شماره 0 1 6 5 2 5. یو بیا هم تکرار اوما 0 1 6 5 2 5 2 5 5. یاو سلام احترام.
بله السلام علیکم، مزد زادر ولاد شمزی سالی قرادی سلی زنجیر دخوا و تاستا زنگ ما زنگ ولدی او دا پیغان سفوانی لغم آمار بارخان می سفری بار دا عصد کالکی لختل اکور زخنا را با مادرک سایده لختل بارخان زمان آواز آوری سو بارخان تاتا نو خلق معلومات لری اسلامی رو ری هم نسیده مت معلومات رہتے اور پردا نمبر ڈیزائن ہوئے سپر آویا کرسل ویس ویڈیئر پچ پہ اچھا آتیا کس طرح درخواست میں آواز آ رہی یا درخواست پاتے نو خرچ معلومات لے رہے ولې اسلامي امر دې هم څه دي هم څه معلومات راځي او څه فارسي نه بعد ځانګړي
وزر تر دما ساحل د کابل خګریبار سالي څخه خبر کوم زما ولا اټازوي زه واهلا لنیګه د پنځه ولس کال به ان شاء الله په کندهار ولایت کې راځه نادر کسوې دې کتاب پیدا ک مونږ دل په دې وس نه را ما سره دې کو نس چې هغه دې ځا هم لري څه پراویا دریپن زو نه دې شي دریپن زو څه نه سره دښ پته کومنه سره دې دا دې راځو سم دا هله چې زما اعلان نشر کې مننه.